Tırşne Asmanlandi.
السلام علیکم د تاجکستان یو لوړپوړی پلاوی کابل کې له طالب چارواکو سره په لیدو کتو بوخت دی. دغه پلاوی کې تاجکستانی ډیپلوماټان او د امنیتي او اقتصادي ادارو استازي شامل دي. په دې وروستیو کې د طالبانو د بلخ د والی په مشرۍ یو پلاوی بیا تاجکستان ته تللی و. تاجکستان د طالبانو د حکومت له پایله له دغه حکومت سره تعامل ته چمتو نه و او هلته د طالبانو ډیرو سیاسي مخالفانو ته ځای ورکړی و. په دوشنبه کې د افغانستان سفارت لا هم د پخوانی جمهوریت نظام د سفیر لخوا اداره کیږي. پښتني د دې چې د طالب او تاجکستاني پلاوی لید کاته په څه معنی دي؟ آیا د روسي لخوا د طالبانو رسمیت پیژندنې د منځنۍ اسیا هیوادونو په ځانګړي توګه تاجکستان باندې هم اغیز کړی؟ د تاجکستان اقتصادي مزیتونه او ګټې د افغانستان لپاره څه دي؟ ترشنه اسمان لاندې پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمانه دي د افغان کارپوهانو د نړیوال شورا مشر صدیق منصور انصاری او مسکو کې پخوانی افغان ډیپلومات غوث جانباز. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې خبرونې ته اړیکه ونیسئ. له استډیو سره د تماس شمیره ده 00422112501. لاینه کومرغه چې ښاغلی انصاری له استډیو سره وصل دی. انصاری صاحب ستړي مشه، راځي پهل دین وکړو چې د طالبانو د حکومت ولې دادې سباندې څلور کال وشول، څه لامل دی چې د لومړي ځل لپاره یو لوړ پوړی پلاوی اوس کابل ته راغی د تاجکستان لخوا، حال دا چې تاجکستان پخوا له طالبانو سره یا د طالبانو له حکومت سره تعامل ته زړه نه کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لودین صاحب، تاسو ښاغلی بنداز، همکاران او معزز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. هو و مو دل چې د تاجکستان یو لوړ پوړی هیئت افغانستان کراګه او دلته بل اړخ مختلفو سکتوري ادارو مشر دغه مجلس شي او یاده شي. د افغانستان او تاجکستان اړیکې د طالبانو لراته ګروسته او د اسلامي امارت ایجاد دویم ځل ایجاد وروسته افغان خړې پړې وي، هم په اقتصادي برخه هم په امنیتي او سیاسي برخو کې تر اوسه پورې هلته د جمهوریت د وخت استازی یا سفیر چارې سنبالوي، دغه راز په کونسلي او نورو برخو کې هم. او دا اوس یو څه هیلې د دواړو خواوو سره پیدا شوی دا ممکن د روسي لخوا د اسلامي امارت د رسمي پیژندنې تاثیرات هم وي، او ورسره د سیمه ایز اتصال او اقتصادي مسایلو دغه راز د تاجکستان سره چې کوم امنیتي تشویشونه دي د هغې په اړه ممکن ځینو موضوعاتو کې هوکړې ته رسېدلې وي او د ځینو نورو په اړه خبرې اترې سره وکړي. البته دغه د دې حیات راتګ د یو څه مقدماتي اړیکو راسدر شنه وروسته ترسره کیږي. موږ هیله من یو چې د منځنۍ آسیا دوست هیوادونه لکه څنګه چې د افغانستان او هغو ملتونو ترمنځ پراخه تاریخي دوستي تیره شوې او پاتې شوې، په مختلفو سکتوري برخو کې به دغه اړیکې لا پیاوړې شي او د افغانستان او منځنۍ آسیا خصوصا تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان ګاونډي هیوادونه او ملتونه به د دغو دوستانه اړیکو له مزایاو پراخه ګټه واخیستلی شي. دا اوس موږ او تاسو ګورو چې زموږ د ختیځ ګاونډي پاکستان سره لغوی د پنجابي استبلیشمنت پوځ او استخباراتي ادارو د ناکردو او یو لړ جنایاتو له امله چې د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان د خلکو په وړاندې ترسره کړي او لایې ترسره کوي، ستونزې ډېرې پراخه شوي. د ډیورنډ خیالي کرښې په اوږدو کې چې کومې لوی پاټکونه دوی جوړ کړي وو، پاټکونه به ورته وایو، هغې بند کړي. هاخوا هم دوی ظلم روان دي او دی خو هم خطه کوي څو څواري نورستان خلاصه کوي د نورستان نتر قندهار او هلمند او بارامچی پورې د دوی بمباری چې د افغانستان د خلکو په بیچاره خلکو په کلوي کولی بلکې په دې وروستیو کې دوه وار یا تر هغې زیات کابل هم بمبار کړ او جنایت یې ترسره کړل. بې ګناه خلک یې په شهادت ورسول، ډېر ټپیان شو. د هغې غرامات، د هغې خونبها او د دغې جنایتکار پوځ د محکمې مسله هم یو موضوع ده چې د افغانستان خلکو ته پرته ده. نو موږ هیله من یو چې د دغې بندښت له امله چې اوس ایجاد شوی د افغانستان د سوداګرو ځانن، زه په ننګرهار کې وم، د ننګرهار د سوداګرو له مشرانو سره م لنډه کتنه وکړه. دوی ویلې چې تر 10,000 ډېر کانټینر د افغانستان د سوداګرو هلته بند پاتې دي. دغه راز د تاجکستان، ازبکستان او منځنۍ آسیا د سوداګرو هغه ترانزیت مالونه هم هلته بند پاتې دي چې پراخ تاوانونه وراوختي او لا وراوړي. تقریبا د 15 میلیارد ډالر پورې دغه سوداګري توکي هلته پراته دي او په هر کانټینر تقریبا $130 یو لګښت راځي هر ورځ، او $30 ټول $120 کېږي. دغه اضافي مصارف ورباندې راځي او هغه مالونه چې هلته پاتې کېږي او خرابېږي او تاوانونه وراوړي د $5 میلیارد شاوخوا. دا یو بله مسله ده. نو موږ فکر کوو چې په دغه سوداګریزو کوریډورونو به هم دغه پلاوی د افغانستان له لوري سره او د افغانستان د سوداګرو د ټولنې او اتاقونو سره، د صنعت او تجارت د برخو سره خبرې وکړي او تر څنګ دې هڅه وشي چې داسې نورې بدیلې لارې په ګډه سره دغه استانونه چې افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او هاخوا قرغزستان او نور هیوادونه دي، دوی سره پیدا کړي او هڅه وشي چې بیا هغه د ورېښمو لارې یا سلک روډ او دغه راز د لاجوردو لارې سوداګري د لارې دا سره بیرته فعال کړي چې په هغې کې چین او ترکیه او ایران او د منځنۍ آسیا هیوادونه او افغانستان او دا ملتونه زموږ سوداګر د دغې لارونه پراخې استفاده وکړی شي، ګټه پورته کړی شي او نور د پاکستان غوندې په هغې کې د تحلیل شوي او تپل شوي غاصب او قابض پوځي او استخباراتي رژیم او یا استبلشمنت له لومو هم د منځنۍ آسیا خلک خلاص شي، هم د افغانستان خلک د دوی د تروریستي جنایاتو نه هم خلاص شي، د دوی د اقتصادي جنایاتو نه هم، او د امنیتي او دفاعي برخو کې هم موږ هوکړې ته ورسېږو چې د پرمختګونو د سوکاله او آرام ژوند او د پایداره منو ترقیاتي انقلابونو خاوندان شو. او دغه تحمیلي جګړې چې پاکستان همیش د غرب او امریکا او نورو ځایونو نه پروژه اخلي، او بیا دا پروژه د افغانستان او منځنۍ آسیا د ملتونو په وړاندې او حتی د چین په وړاندې او روسیې او د ایران او نورو په وړاندې امریکایي د خپلو ګټو لپاره د دغې جنایتکارانه پروژو او د دې د لومو نه به انشاءالله د ملتونه خلاص شي. خو دا پراخ کار غواړي او جدي افغانیت نه کار اخیستل غواړي او همکارۍ او د تمدنونو د همکارۍ فضا لا پراخول غواړي، تر څو د تمدنونو د ټکر دغه کومه تیوري او فلسفه د منځ لاره.
کوربدان انصاري صاحب سلامت او سیر سره پات شي، راځي چې د جانباز صاحب د سر خبرې هم واورو. جانباز صاحب، ستړي مشي بحث ته، تاسو په نظر د تاجکستان اصلي اندېښنه څه ده او څه فکر کوي پلاوی له کوم اجنډا سره کابل ته راغلی؟ په ظاهره سیاسي، اقتصادي او امنیتي اړیکې یا دیګیا ما په خاطر دی تاجکستان له افغانستان سره یا د طالبانو له حکومت سره اړیکو ته زړه نه ښه کاوه او ویل چې د افغانستان له خوا دوی ته ګواښ متوجه دی. اوس پلاوی څه فکر کوي په کوم نیت راغلی کابل ته؟
سلام خاغلی روجین، تاسو ته، میلمنو ته او قدرمنو اوریدونکو ته. تر هغه ځایه چې ما ځینې تاجکي، روسي او د منځنۍ آسیا منابع وکتل، یو مور مې وک او هغه کم برداشت زل رم دي او زینم دلته څو عنصر دي یا څو لابلونه دي چې طالب تاجکستان اوس غواړي تعقیب کړي. تر ټولو دمخه خو دا ده چې هغه عمومي کم پوزیشن چې دی د تاجکستان د ټولګټو هغه د کوم امنیتي سازمان په ترڅ کې هغه موقف یا دریز تغییر نه دی کړی. هلته تقریبا ټول هیوادونه چې د دغې سازمان د ټول شموله امنیتي تړون غړي دي دغو هیوادو دریزونه تغییر نه دی کړی. دا یو یعنی هغه کوم ګواښونه چې دوی وخت یادونه کوي هغه دریز کې تغییر نه دی راغلی. دومه دا چې منځنۍ آسیا د منځنۍ آسیا هیوادونه په لوی تعامل کې را داخل دي اوسنی حاکمیت سره، افغانستان سره، تجارتی، اقتصادي او داسې نور. نو تاجکستان خامخا نه غواړي چې د دغې قافلې نه بېرته پاتې شي او ورځ تر بلې پرې دننه په کور کې د همدې د افغانستان د اوسني حاکمیت د خوا هم ګواښونه فشارونه دي چې دوی هم په یو ترتیب را داخل شي دغې تعامل ته چې اوس خو دوی په رسمي څوک نه پېژني اما تعاملات استرا داخل شي. دلته د افغانستان د وګړو خبره هم ده گرچه زمینی تاجکستان د دې پوخانه اوسنی حاکمیت سره غیر رسمی اړیکې درلودلې اته تک را تک هم دا اوس چې څو وخت مخکې د طالبانو والی د مزار لار دوشنبه ته وفا اولته مثلا یو تیم سره ولیدل چې د تاجکستان د استخباراتو رئیس دی همدغه یتیم په لږ تر لږه دوه یا حتی درې ځلې تللی وو افغانستان ته، هم قندوز ته، هم کابل ته او داسې نور. تاسو ته معلومه ده چې تاجکستان فرصت د لاسه نه ورکوي چې خپل د برق پیسې هم د همدې حاکمیت نه واخلي. نو دا دومه مسله. درېیم مسله دا ده چې تاسو به پام کړی اوسیږي چې بېشکه تاسو خو ټول شیان تعقیبوئ، د تاجکستان یو پلاوی د دفاع وزیر لار پاکستان ته او هلته یې ځینې خبرې اترې وکړې په مجموع کې په اوضاعو په دوه اړخیزو مسایلو. دا هغه ده چې تاجکستان د پخواني شوروي اتحاد یا د هغه مشترک المنافع هیوادونو هغه ضعیفترینه زوله ده، چون دقیقا د همدې هیواد کې ډېره لویه پوځي اډه د روسیې پرته ده او ډېر نږدې متحد سیاسي نظامي امنیتي د روسیې ګڼل کېږي. نو طبعاً چې په بهرني سیاست کې مخصوصاً په بهرني نظامي امنیتي سیاست کې چې کوم ګامونه پورته کوي تاجکستان، هغه بې د مشورې د مسکو څخه خامخا ترسره کېږي نه. نو دغسې هممهاله تقریبا سفر اسلام آباد ته او کابل ته ویل کېږي چې دا حیات اول قندوز ته هم تللی وو، هلته هم ځینو چارواکو سره، طالباني چارواکو سره لیدلی وو. د دوی هم مهاله سفر افغانستان ته او پاکستان ته طبعا چې یو سلسله متنوع اهداف لري. تاسو وینئ چې حوزا نن سبا ډېره کړکېچنه ده په د افغانستان او پاکستان په منځ کې، هغه څه چې رامنځته شوي دي تاسو ولیدل چې یو څه ابتکارات وړاندې کړل. ایران مثلا چې غوښتل منځګړیتوب وکړي چې تر اوسه ورته نه د اسلام آباد نه د کابل نه کوم ځواب داسې مشخص نه دی ورکړل شوی، ګرچې د سیاسي طریقه چې خو تشکلي دي شوې ده اما نور څه نه دي ویل شوي. همان چې دغه هیئت چې وزي کابل او اسلام آباد ته دوی فکر کوم چې یو پیغام په همدې اړوند به هم لري کابل او اسلام آباد، ځکه چې دغې کړکېچ نه یوازې افغانستان او پاکستان به تاوانونه ګوري، منطقه به هم ګوري او دې منطقه کې مطرح هیوادونه ایران دی، روسیه ده،
بل
او چین دې دې شکه
نو دې جنباسه څه فکر کوي تاسو یادونه وکړه چې د پلاوی چې اوس کابل ترغلي مخکل د تاجکستاني پلاوی فکر کوم د امده پلاوی کوم کسان هم ممکن پکې و اسلام آباد ته تللی وو فکر کوي د منځګړی تو په نیت دوی راغلي غواړي چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو اړیکې سره ورغوي ځکه مخکې انصاری سره بشاره ورته کړ چې و لزر لاري د پولی دواړو غاړو ته ولاړ دي هغه داسې لاري دي چې په غو کې ترانزیتي مواد بار دي د پاکستان چې هغه غواړي منځنۍ آسیا ته انتقال کړي هم د منځنۍ آسیا ترانزیتي اموال مثلا تورخم او د غجاوي کې ولاړ دي چې غوته باید لاړ شي دغه مسله د منځګړیتوب د سوداګرۍ د حل ده او کنه فکر کوي د روسیې لخوا د طالبانو رسمیت پیژندل نه وروسته دغه جمهوریتونه چې د روسیې سره په یو ډول نږدې اړیکې لري یا هم د روسیې له اوسنیو واکمنانو سره دوی په یو ډول هڅول شوي چې دوی هم تعامل ته را نږدې شي طالبانو حکومت سره
دغه ټول خیان دي ښاغلی لوزین دا ټول شان چې تاسو ته فهرست کړل تابان چې یو څوک چې ځي که نه یو حیات خو تابان نو حیات دی نو هغې به په صلاحیت سره ځي د یو چا استازیتوب به کوي نو دغه خپله داخلېدل دغه تعاملاتو کې په ملي اړیکو کې اما که په نړۍ کې لري هغه له لوري نه یې صحیح ده چې اوس ډیکلریشن نشته ما خو د فاکتو دا کې دي په تر ټولو بل شک چې هغه کوم تجارتي اړیکې چې د افغانستان د طریقې تر سره کیږي چې افغانستان یو ترانزیتي ارزیدا جغرافیا دا بل شک د دې کې د لوی اهمیت پروت دی خو تر هغه ځای چې مخکاري دا ترانزیت خپل مستقیم ان تاجکستان تر ډیر کې د شي متزرر نه وسی چې دا غیر تجارت لګر نور استقامتون لري د دې نه ډیر چې متزرر کیږي مخصوصا ازبکستان قزاقستان روسیا دوی ډیر غدي مطرح په دې مسله کې خو ما ستاسو خدمت اول چې په ټولې زتوګه دا حیات چې زی اهم اسلام آباد او هم کابل ته دا خو یو پیغام لري مخصوصا د مسکاو څخه او د نورو هیوادو څخه هم د تخپل مسایل هم شته د تاجکستان نوی ترتیب دا مسایل شته چې فهرست کړي بل څه چې هغه هم مطرح کیږي ځکه چې نه یوازې افغانستان متضرر دی بلکې دا هیوادونه هم چې د افغانستان د تاریخ ترانزیتي اړیکې لري پاکستان سره یا خو هند بهر خو ته خپل هند سره ځان چې دا مسایل به ټول مطرح کړي
کور ودان سلامات اوسې جنبا صاحب انصاری صاحب بیرته تاسو ته راګرځم د سوداګری خونه وای چې له تاجکستان سره په اړیکو کې مزیتونه هم موجود دي ګټي هم موجود دي دوی وای چې په شیرخان بندر کې دوی له تاجکستان سره سوداګری کولای شي راکړه ورکړه کولای شي دغه راز وای چې د تاجکستان لاري دوی روسیې ته هم کولای شي چې سوداګری زه راکړه ورکړه وکړي یا هم د روسیې سره وصل شي څه فکر کوي په دغه حالاتو کې چې طالبان یو څه نه هلي دی ل خپل ختیز گاونډینه له پاکستان او ټول لارې بند دي او تازه دالر خونه هم کړی سوداګرو ته چې باید له پاکستان سره ټول سوداګري بند کی سوداګري بدیل څومره کېدل شي تاجکستان او د تاجکستان څنګه نور نور هیوادونه او بیا هی قاته روسیا ایا په دې برخه کې هم افغانستان ته لکه څنګه چې ویل کېږي رښتیا هم مزیتونه او ګټې لري په سوداګریز دګر کې
بله زه غواړم یو د کانټینر او موضوع چې مخکې اشاره وکړه چې یو لزر او څو یوازې د سوداګرو کانټینر په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي او لارې چې دوالو خواو ته ولاړې وي او یا ممکن ځینی اوس هم ولاړې وي حتی هم لس هزارو ممکن ډېر وي یا لسګونه زره وي ځکه څو بندره دي چې تورخم او غلام خان او دغسې ممکن اندورهډه او دغسې مې او تر سپین بولډک او بیا تر بهرامچي پورې ډېرې لارې دي چې په هغې سوداګري کېده او چې دوستان په دې پوه شي چې یو لزر او څو پنځه ویشت شاوخوا صرف کانټینر دي د سوداګرو چې په هغې کې هم د افغاني سوداګرو دي او ممکن ډېر هم د ازبکستان او د منځنۍ آسیا د سوداګرو ترانزیت معلوموي چې دا بند پاتې دي او کېدای شي په لاره هم ډېر هغه څه وي چې پاتې وي
راځو د سوداګرۍ موضوع د شیرخان بندر چې تاسو یاد کړه. شیرخان بندر د افغانستان او د تاجکستان د اړیکو په برخه کې یو ډېر مهمه سوداګریز بندر وو او د خو له بده مرغه دا څه وخت غیر فعاله وو. هغه څه چې د سیمې خلک او سوداګر سره راسدر شلوي یو وخت تجربه چې دا اوس هم جاری او ساری ساتل شوی هغه د افغانستان او تاجکستان ګډ بازار دی چې په نورو سیمو کې موږ دغه سي بازار په دې شکل تر اوسه پورې نه دی اورېدلی. نن دی لیدلی چې غالبا هر شنبه یا یک شنبه ګډ بازار وي د افغانستان د خانم عام خلک سوداګر خپل مالونه وړي اخوا او د تاجکستان خلک هم راځي پرته له ویزې د تاجکستان په سیمه کې لکه د یو فریزون په شکل بازار دی چې دلته خلک خپل سوداګري کوي. دا چې په کومه کچه بوي کاغه ډېره مهمه نه ده، مګر دا د خلکو راسدر شو دلته پیر او پلور او دا فرصت یو ښه مثالی فرصت دی. موږ هیله من یو چې ورته فرصتونه د فریزون سیستمونه او پروګرامونه او دغسې بازارونه د ګاونډیو هیوادونو د ملتونو او قومونو ترمنځ رامنځته شي، ولایت په ولایت راشدر شوي، د هیواد په کچه وي، د سوداګرو او دغسې د جمعه بازارونو سلسلې وي او نورې چې په دې اړه موږ د افغانستان د سوداګرۍ وزارت د اطلاعاتو او کلتور وزارت مشرانو سره هم بحثونه درلودلي، دغه د ریاست الوزرا د کفیل دفتر سره چې هغه وخت د مهاجرینو اوسنی وزیر ښاغلی مولوي عبدالکبیر وو، او ورسره د ښاروالیو او نورو ادارو سره د کرنې وزارت سره تر څو دغه اړیکې زموږ د بزګرانو بازارانو ترمنځ، د مالدارانو ترمنځ، د سوداګرو او د عام ولسونو ترمنځ او د کلتوري بنسټونو ترمنځ دغه راشدر شي، زیات شي، دا حتما هم د سیمې او ولسونو په امنیت تاثیر کوي. د یو بل په پیژندګلوۍ، د یو بل سره د ښو اړیکو او تفاهم او همکاریو لارې چارې برابروي، او هغه کرکې او نفرتونه او یا د تصادم تیوریانې چې یو شمېر مغرب هیوادونه او کلی او یا استخبارات یې د ملتونو ترمنځ رامنځته کوي او کرښې وباسي، بیلتون رامنځته کوي. دغه بیلتونونه اوس په نړۍ کې کارنده رول نه لري او ټول ولسونه او بشریت ترې کرکه او نفرت لري، بلکې هڅې دا دي لکه د اروپا یو ښه مثال دی چې هغوی په کلونو کلونو د یو بل سره پراخې جګړې وکړې، نړیوالې جګړې، لومړۍ دوهمه جګړه او دغه راز هیوادونو ترمنځ پراخې جګړې چې میلیونونه انسانان په هر هیواد کې له منځه لاړه. مګر نن وینو چې جرمني او فرانسې سرحد سره معلومیږي، نه دغه راز د اروپا د مختلفو هیوادونو یو څوک داسې ولاړ وي، یو وخت به یې په جرمني کې بل فرانسا کې وي، یا یو عادي خط پروت وي او یا نه وي، داسې رستورانتونه او هوټلونه، داسې مثلا ښوونځي او پوهنتونونه شاید وي چې نیم په یو هیواد کې وي او نیم په بل کې. دغه راز موږ او ستاسې د خلکو ارزوګانې هم دغه دي که دغه د ډیورنډ د خیالي کرښې دواړو غاړو ته ولسونه پراته دي. پخوا دا تفکیک نه و، د داسې کلي و چې کلی به هاخوا و او هدیره به یې دېخوا وه، بل به داسې و چې ښوونځی به دېخوا و، مثلا خلک به اخوا ته و، روغتونونه دغسې، کلینیکونه دغسې، سوداګریز پروګرامونه او راشه درشه، مړي ژوندي، خپلوۍ، کاکا ماما دې خواوي، او مثلا خورینه خواوي، خورینه یا اخواوي ماماګانې دې خواوي. دغسې موږ هیله من یو چې دغه تفصیل رسول دي ده چې دې راسدر شي سره کلتوري قوت سره، په اقتصادي قوت سره لازیات کی، او زموږ ولسونه او ملتونه به د دې پرمختګونو نه استفاده وکړي. خو بیا هم وایي چې ډېر جدي او ژور فکر ته اړتیا ده، سوله‌ایز فکر ته د ترقی او پرمختګ فکر ته د تصادم او ټکر په ځای د خونړي او تبهکار انقلاب په ځای د همکاري او تفاهم فضا ایجادول او د پایدار امن او ترقیاتي انقلابونو لارې پرانستل باید د ټولو هغه خاتمت یو اساس وي
د خبرو اترو او د پښتونخوا لارې فعال کړو. ودان انصاري صاحب سلامات او سیدی مننه. جنبا صاحب یو بل مسله زه له تاسو پوښتم، هغه مخکې کې زه هم په مقدمه کې ورته ما اشاره وکړه چې تاجکستان داسې مهال طالبانو سره تعامل ته زړه ښه کړی یا هم راځي طالبانو سره راشه درشه زیاتی یا تعامل زیاتی، چې دوشنبه کې د افغانستان سفارت لا هم د ښاغلی ظاهر اخبار لخوانه اداره کیږي او ظاهر اخبار په ظاهر هغه کس دی چې د جمهوریت د دورې سفیر دی او د طالبانو سرسخت منتقد دی. دغه راز تاجکستان د طالبانو د یو شمیر سیاسي مخالفانو کوربه هم پاتې شوی دی. څه فکر کوي دغه موضوع کې به طالبان له دوی نه څه غوښتنې لري؟ ځکه دا خو په ظاهر هغه کارونه دي چې د طالبانو په ګټه نه دي یا هم طالبان ترې خوښ نه دي له دغو کارونه.
فکر کوم چې په مجموع کې دلته به یو سلسله اقدامات چې تر ډېره بریده د دواړو خواو نه یو سلسله انعطاف پذیرګانی وښيي دا به راڅرګندېږي. خو زه فکر نه کوم چې دغه لبکاته دې اوس همدلاسه دې ته ورسېږي، ګرچې لرې د امکان هم نه ګڼم چې یو برخه یا یو سلسله مسایل مخصوصا کنسولی چاری چې هغه مشکلات سره ستونزه سره مخامخ دي، خارجه وزارت ته زموږ ته افغانستان خارجه وزارت ته چې د رسمي پیژندلو خبره خو مطرح نه ده، هغه که تیره مطرح کیږي هم نو دا به بیا بل حالت وسی. بعد از دې کېدای شي چې دغه اړیکو کې یو سلسله انعطاف پذیرګانی وشي، ځکه چې تاجکستان هم وار په وار په دې ټینګار کوي چې اخواته د افغانستان په خاوره کې د هغوی په قول انصار الله دي او نور ځینې د تاجکستان د حکومت ضد ډلې ټپلې شتون لري. په عین وخت کې طالبان هم خپلې ادعاګانې لري. نو بېله شکه چې دلته یو سلسله بدلونونه کېدای شي راشي، خو دا بدلونه ما په نظر به داسې ډېر انقلابي نه اوسېږي. د منځنۍ آسیا هېوادونه او روسیا چې د دې هېوادو مثلا د تاجکستان دپاره محوریت لري، دوی ته یو سلسله داسې ښکاري لږ تر لږه ماته چې یو سلسله ماموریتونه ورکړل شوي دي چې هغوی پلي کوي. دغه ماموریت مثلا ټولیزه توګه یو ماموریت د دې ماموریت کې نور ماموریتونه دي چې هغې هماغه خپل لوبې کوي، خپل نقش بازی کوي لوبوي. نو په دې ترتیب فکر کوم چې هغه کوم دریز چې تاجکستان یې اوس لري هغې کې به بدلون او نرمښت راځي، خو لږ تر لږه اوس پکې زه دغه اټکل وړ راتلونکي کې خوځه داسې بدلون نه وینم، یعنی انقلابي اما تغییرات راځي. یو سلسله آرایشي تغییرات به وسیږي، راشه درشه به زیاته شي، اقتصادي چارو باندې به خبرې اترې وشي، تجارت همدغه د شیخان بندر موضوع، اگرچه د فاصلې د نظره چې د حوزه کې خو تاسو به متن سفر کړي خو په دې ژوند کړی دی او کار بکړی، موږ ته مثلا د حیرتان لاره حتی مغه روسیې ته هم دغه لاره چې لږ تر لږ د دوه هېوادونه تیریږي د ازبکستان او قزاقستان نه بیا روسیې ته، او که ته وغواړې چې بارونه روسیې ته د تاجکستان د طریقه انتقال کړي، نو ته مجبور یې چې د تاجکستان نه تیر شي، د قرغزستان نه تیر شي، بیا قزاقستان ته داخل شي، د قزاقستان نه بیا روسیې ته لاړ شي. نو دا لاره ډېره اوږده ده او ډېره صعب العبور هم ده. په داسې حال کې چې مثلا د حیرتان نه چې ته ځي لاره بالکل هواره ده، ځي مستقیم قزاقستان ته، هلته بیا روسیې ته. نو دوارخیز تجارت په فکر کوم چې راهیږي ځکه چې تاجکستان هم ضرورت لري دی ته افغانستان خو بالکل لري نو په دا ځین سوال په اړه خو زه فقط همدونه ویلی شم په غالبی
کور ودان سلامت اوسې لیک زره بدغه په دې هم تم شو چې څومره د بدیلو لارو امکانات شته اوس خو د طالبانو حکومت هڅه کوي چې بدیلی لارې ولټوي د سوداګرۍ لپاره د ترانزیت لپاره د اقتصادي راکړې ورکړې لپاره ځکه په ظاهر دوی وایي چې له پاکستان نه نور ستړي دي د پاکستان له تګلارو نه وروسته بلک زره تمرکز په دې وکړو چې دغه بدیلی لارې چې تاسو یو څه وګدي او صاحب العبور یاد کړي دا به څومره افغانستان لپاره ګټورې پریوزي خوته مثلا د چابهار بندر هم د چیل هند سره په کېدلای شي سوداګري وسی په دوه به هم لږ زره تم شو خورازي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی د سره خبرې کو ستړي مشي ترشناسمن لا د پروګرام آزادۍ رادیو نه اوري.
سلامونه
محترمه. علیکم السلام محمد نبی احمدی له بغلان ستړي مشي.
سلامونه انصاری صاحب زمو سره ته سلامونه وایم لودین صاحب نړۍ وګړه ټول لړی چې وڅ خپل ګټو څخه ګرځي یاده موږ دا یاده چې وایي چې د دې سیاسي خبرې ګرځي تر موږ کله چې د تجارت او د تسوی پیدا کیږي لکه تاجکستان یا چرای افغانستان ته نو ټول چې موږ ګورو پاکستان ډیر امان درته نه سیده وتل تاجکستان ته نو ټول کې وسار موږ چې دا لودین صاحب خپل فائدو څخه ګرځي لکه افغانستان کې لکه شل کال یا سلوخ کال متاسف مقایسه کو دغه دوستانو ویل چې ان په تاجکستان د مختلفو سازمانونو تعامل کې افغانستان د نړیواله وکی کله ما سره د زبانی او لسانی د تزاتون او افغانستان کې د علم متاسې ګورډي منکول لکه تاجکستان لکه ایران دا وګوره ځکه وخت په دې دغه چې خپل منډه د تامل ولې په افغانستان کې د یو تطبیق کوي چې ولې نو په ټول کې د افغانستان حکومت په لږه څه وګوره چې د پر نه کې کنده چې کې کې هندوی کې پښتون کې پارچوانی کې هغه طبقه یې یو په وستر کې چې په اسلام ته کېدل کیږي ان هغه کې او باندې چې الله پاک ورکړي هغه ته یې ورکړي د شنو وایي چې څو کې څوک نه یاره دا نجات دې خبره چې څوک نه ګرځي نو اوس هم د ملک پره د غلیوالتي پیدا کړې ده تقریبا وګوره چې وسلات سره باندې کې افغانستان ته یا په تجارت بخش کې یا سیاست بخش کې یا په سیاسي هغه کې تعاملات کې په ټول کې به یې ځان داخلي یې نه د شنو وایي چې موږ نه پراتو کې مثلا د دې چې خاطرې اوس که څه دې د ملک له کا چې مخکې ویل چې روسي افغانستان پر رسمیت پیژنه او روسي خو یو وخت منځ ده چې نه راشي چې ملک له هغه لاندې دي نو په ټول کې هغه نور فساد او پیاده بری چې په اسلام باندې سدي افغانستان پر رسمیت پیژنه خو یو څه ویني کیږي چې دا خلک ورته لري دي چې خو په تخته کې چې کوم متاج یو د دې کو ځینې متاج ناکام دي یا د مکتبونه دي مثلا د خزو حقوق دي مثلا دوار صوبه دې تر ملکونه لکه دا غربي ملکونه شي یا اروپאי ملکونه شي نو ته دې ځان شاته نیولای ته دا نو ملکونه موږ تاسو کور اسنه دې دې نو موږ ته چې افغانستان کې لودین چې سلسله نه خبره دې ملاش کې وینې جغرافیا کې تاسو روان دي کارم روان ده فکر روان نه بس دې روان دې چې نور مرچو کې ته ټول روان یا اندازه تن روان یا تقریبا د سیاست نه ني نو هغه اندازه تن خو کار روان نه په تراتل د موږ د پښتنو د مېمنو دغه راشي یو ممکن کې دی چې دا چې لوټه او خېله کوم څه دا یو موږ دغه شی ممکن په وخت له وخت موږ دغه راغله تعامل لري دا د تاجکستان هم کده دغه دومره د مشرانو کې چین د مثلا د ایران سره موږ د شاله متاسب هغه تجارت بخش به سره پیل شي نو پاکستان لپاره هم متاسب توګه هزار ګرځېدل نو دا نه باید نو وایو دغه نور بدیل لري پیدا کو کله چې راته موږ باندې بوج فشار هم راځي تر وخت بیا
باندې
خبره به کړی شي نو په نظر
کور ودان سلامت اوسه احمدی صاحب ډیر مننه. انصاری صاحب هم دغه د احمدی صاحب پښتنه هم و چې ممکن نور هیوادونه هم تعامل تزلخه کې ځکه وس خو چارانسته د طالبانو حکومت دی که هغه د نړیوالو غوښتنې یا د بشري حقوقو غوښتنې هم نه منل کیږي خو هلته سیاست د سوداګری ده کله ناکله دغه تګراتګ او تعامل یو ارتیا هم وي د هیواد خصوصا د ګاونډیو سره یا په سیمه کې بدیل لار چې ا دې کې تاسو کوڅه مخکې ورته اشاره وکړه چې د اروپا مثال مو ورک اروپا خو ټول نړۍ لپاره یو خبیل یا خانه مونده د تګراتګ لپاره د سوداګرۍ لپاره د پولیس تا اما په ظاهر په پوله کې هیڅوک نشته یعنی دا معنی چې دیوه هیواد په توګه پکې تګراتګ کیږي ممکن ډیر وختونه سي چې افغانستان یا آسیا دغه سه یو حالت ته ورسیږي اما امکان لري هم نه د کچرته هیوادونه یا چارواکي سیاستوال سره جوړ سي نو ولس ډیر سنځنه سره لري بدیل لارې چې یادېږي له پاکستان پرته دغه بدیل لارې څومره مهم دي او څومره امکانات شته؟ ځکه مخکې جنباس به اشاره ورته وکړه چې کوم لارې مثلا روانېږي غواړي چې روسیې ته توکي ویسي، نو یا به په شیرخان بندر یا به هم په هراتار باندې یو یا دوه یا لږ تر لږه درې هیوادونه به تی کوي چې بیا روسیې ته رسیږي. داسې مثلا که ترکیې ته راځي یا مثلا که له کابل کوم کانتینر غواړي چې چابهار بندر ته لاړ سي، نو تقریبا دوه درې ورځې به تیروي چې چابهار ته یا هم بندر عباس ته ورسیږي، بیا به د سمندر مزلونه وي، بیا به هند ته رسیږي، بیا به له هند نه نورو هیوادونو ته. نو هغه لارې یو څه اوږدې دي. دا د پاکستان لاره خو داسې ده چې نږدې و مثلا واګې ته به په 1100 کې 1200 کیلومترو کې لارې رسېدلې. بدیلې لارې څومره د افغانستان لپاره په اوږدمهال کې ګټورې دي، او که ګټورې وي نو څه وشي چې سملاسي په دغو باندې کار شروع شي؟
مهمې مسلې ته اشاره وکړه. موږ او تاسې وینو د افغانستان سوداګرو هم دا موضوع کراتو مراتو مطرح کړی، او دا اوس شته چارواکي هم په دې قایل دي، هم د پاکستان لوری هم دیخوا د افغانستان لوری. د کراچۍ بندر خو نه یوازې د پاکستان دپاره پراخه ګټې لري، بلکې د افغانستان او منځنۍ اسیا دپاره هم ښه لاره وه، هم د ترانزیت مالونو، هم د سوداګرۍ، او هم د اقتصادي ودې او پرمختیا. نو دغه څه چې ما تاسو ته وویل یوازې افغانستان ته زیان نه دی، بلکې هاخوا سوداګرو ته داخلي ترانسپورټ سکتور ته، د هغوی ګمرکاتو ته، د هغوی هغه بندري کاروبار چې په کراچۍ بندر کې روان دی، یعنی ډېره لویه صدمه هغوی ته هم رسېدلې، او ممکن هغوی هم میلیاردونه ډالر زیانمن شوي. د پاکستان د باغیارانو اکثر محصولات افغانستان ډېر لپاره یو پرانست مارکیټ و چې اکثر مالونه یې دلته راتله، دغسې منځنۍ آسیا ته تله، کرنیز محصولات یې، دغه صنعتي توکي، هغه ډېر بې کیفیته صنعتي توکي به هم د دوی راتله، بې کیفیته درمل یې افغانستان کې پلورل کېده، او سوداګري میلیاردران شو، اوس د میلیاردونو او کروڑونو روپو خاوندان دي. نو دغه ستونزه چې اوس پنجابي اسټبلشمنت رامنځته کړي، دا یو ډېره درنه تپیده د پاکستان د عامو خلکو، کارګرو او سوداګرو، صنعتکارانو او کروندګرو، مالدارانو په مخونو هم ده، او هغه بیچاره او بېوزله خلک چې حتی هر سهار به له پېښور او شاوخوا سیمو، دغه راز کویټي، چمن او دې سیمونه راتله، د ډیورنډ خیالي کرښې هاخوا به یې کاروبار کوه، او دېخوا هم د قندار نه او جلال آباد نه تر هماغه بندرونو پورې چې د عام ولسونه بېوزله خلک دواړو غاړو ته، یتیمان، حتی کونډې، معلولین، دوی به تله په هغه بندري ښارګوټي کې به دوی پراخ کاروبار کوو، په لکونو میلیونونو انسانان هلته د کاروبار خاوندان، او د هغې ټولو کاروبار اوس په ټپه درېدلی. تر کومه چې د بدیلو لارو خبره تاسې وکړه، یو خدا ده چې هیڅ بدیله لار دغه میلیونونه کاروبارونه بیرته نه شي احیا کولی، بلکې هغه به په نورو ځایونو کې فرصتونه برابروي. نو دلته یوه درانه تپیره او یا درانه ستونزه د دغې سیمو او دواړو غاړو البته خلکو ته واوښته. افغانستان به بدیله لار پیدا کړي، مګر پاکستان به څه کوي؟ پاکستان باید د سوداګر او صنعتکاران یا مولسي کروندګري کارګران دا ټول راپور کشي د پنجابي اسټبلشمنت د پوځ او استخباراتو د دې راز نه ځان خلاص کړي. دوی په دې چې ځان یې ترې خلاص کړی و، هم لیده چې پارلمان یې د اوسني لوی برستیز دنده لا پسې وغځوله، 15 کاله نور وخت یې ورکړ، او صلاحیتونه یې لا ډېر کړل، د محاکمو صلاحیتونه یې بېخي په ځمکه وغورځول، چې هم لیده چې د سترې محکمې مشر یې قاضي القضات یې استعفا هم ورکړه همدې وجې، او هره ورځ یې پارلمان کې ناندرېږي، په ایالتي پارلمانونو کې ناندرېږي. هغوی پوهېږي چې د دغه د لارو بندېده د پاکستان خلکو ته، د پاکستان ملکی حکومت ته، د پاکستان دیموکراسي ته چې هغه دعویدار دي او هغه شعار کوي چې وايي پاکستان کا مطلب کې الا اله الا الله څومره صدمه او تاوانونه رسوي. د افغانستان لوري ته د تاوان خبره د کم د کانتینرو دغه چې ما تاسو مخکې اشاره وکړه کچيري دا چې بهر د لاري د افغانستان ترانزیت یا سوداګری پیلېږي او تقریبا $2,000 اضافي لګښت راځي د چابهار د بندر لا که د بندر آباد نه راځي ممکن هغه تر $3,000 پورې اضافي چارجز راشي یا لګښتونه راشي. بل ستونزه چې د چابهار بندر کې ده هغه لکه څنګه چې جمهوریت په وخت کې د افغانستان ایران او هندوستان د خوا هوکړه شوې وه چې دوی هلته پراخه پانګونه وکړي د غراج نړیواله ټولنه هلته پانګونه وکړي. چابهار بندر تر اوسه پورې هغسې نه دی جوړ شوی چې دغه لویه سوداګري په لسګونو زره کانټینر دی هلته په میاشت کې ښکته پورته شي. بله دا ده چې لوی بیړۍ هلته تر اوسه لنګر نشي اچولی یا خو دا ده چې د اوبو سطح پورته ده او یا دا ده چې تر اوسه پورې دې کار ته برابر شوي نه دي. یوازې کوچنۍ بیړۍ دي چې هغوی راځي ممکن یو کانټینر یا څو کانټینر هلته کوز کړی شي. هغه لویې بیړۍ چې لسګونه کانټینر بارولی شي او دا د هلته لنګر واچوي دا کار تر اوسه پورې هلته نه دی برابر شوی. او بندر عباس چې کوم دی هغه ایران هم ډیر کاروي ممکن هلته دومره فرصت هم د افغانستان هند او منځنۍ اسیا سوداګرو ته نه وي. او بله مسله د ایران په وړاندې د امریکې او نړیوالې ټولنې د بندیزونو مسله ده چې ایران ته اوس د بانک د لارې ټیټي نه کېږي د سوداګرو پیسې انتقالېدی نه شي د صرافانو د لارې پیسې انتقالوي هغه خپلې ستونزې لري. دلته په افغانستان کې هم په صرافیو یو لال محدودیتونه او بندیزونه شته. په ایران کې هم ممکن وي شکونه هم ورباندې وي نو شفافې پیسې هلته انتقالېدی هم نشي او ممکن په دې هم ځینې بندیزونه وي. نو دا بله موضوع او مسله ده چې ستونزې راولاړې کړي دي. هغه څه چې د منځنۍ اسیا د لارې کېدی شي هغه څنګه چې اشاره وشوه لارې اوږدې دي لګښتونه زیاتېدی شي خو د دې په ځای چې اوس دا اوس چې کوم کانټینرونه دغه یو لګروتو کانټینر په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي د نږدې څلوېښت ورځې د دې یو وشوه او شل ورځې لا پخوا تر دې د پاکستان لوري هغه بند اچولې وي اجازه نه ورکوله ځینې دانې ورته جوړولې چې هغوی یا کنسیل لاکونه دي هغه نه پرانیستل کېږي یا میچنګ نه کوي یا هغه کمپیوټري سیستم کې څه ګډوډي راغلې وه. نو شل ورځې هغه د لارو د بندېدو او د دې جنجال نه مخکې هلته بند پاتې وه او څلوېښت ورځې دا شوې. نو معنا ده چې شپږ دوه میاشتې یا شپېته ورځې دغسې مالونه بندېږي. داسې پخوا هم شوي وه زموږ د ښوونځیو کتابونه هلته په میاشتو میاشتو کانټینرې بندې پاتې ارتضافي مواد پاتې وه دغه راز داسې درمل او نور څه چې د هغې تاریخ تېرېدو او خرابېده دا به بند واچول شو. په دې بندرونو کې به بند واچول شو. حتی داسې هم شوي دي چې د سوداګرو د مال د قیمت او د ګټې نه د هغې د مرج او لګښتونه ډېر راتله. سوداګرو کانټینرونه سره د مالونه ورپرېښي دي پاکستانی لوري ته بیخي انتقال کړي نه دي او بیخي راوړي نه دي.
بل نو انصاري صاحب داستونزې پخوا هم شوي تاسو یادونه وکړه د طالب چارواکو هم ورته اشاره کړي لاند محل کې حل لارې څه کېدلی شي ځکه د بحث هم لږ شي بيدی به جنباسب سره هم بحث راټول کو چې اوس نو بدیل لارې وګدي دي سابلو بور دي لانجمنی دي او دغه راز ډېرې قیمت هم پریوزي لاند لارې چې دي هغه باندې دي. نو څه رقم آیا فکر کوي خبر داوي چې بیرته تعامل لاره غوړه سي تجارت بیرته له سیاست لري کړای سي تجارت شروع سي او کنه فکر کوي هم دا تګلار چې طالبانو شروع کړی چې نه پاکستان سره هر څه باندې سوداګري به په اوګدل راځي چې صاحب لوبول لار باندې ځي چې ډیر قیمت پر راځي بعد نور بازارونه پیدا سي. څه فکر کوي کوم لار اوس ګټه ډیره ده
موږ او تاسو پام وکړو ته د افغانستان لوري اوس هم یعنی اوس حکم نه دی کړی چې په هر حالت کې دې دا لارې بندې وي. دوی د تعامل دروازه خلاصه پرېښي او غږ دا و د افغان سوداګرو لوري هم د شتو چارواکو لخوا هم او د افغانستان د ولس لخوا یا ولسي بنسټونو لخوا هم همیش دغه غږ دی چې پاکستاني لوری باید دغې بندرونو او دې لارې نه د داسې چرې استفاده ونه کړي چې همیش ځان ته ور باندې ګټې کوي مڼې سپینوي او میوې ور باندې خوري او د افغانستان د خلکو او سوداګرو او حکومت په خېټه باندې او دینه دی او حربي کار اخلي، بلکې هغه قراردادونه چې دا تا قرارداد دی د مخکاندي قراردادونه دي د نړیوالو اصولو په اساس د نړیوالو منل شوو نورمونو په اساس هغه هوکړي چې شوي هغه باید عملي کړي. په چیرته داسې وي چې دوی د حربې کار اخلي کله چې زموږ د میوو او سبزیو وخت وي، د دوی لارې بندې وي او زموږ د سوداګرو او د کروندګرو مالدارانو اموال دوی دلته خرابېږي او ګنده کېږي. چې دا اوس د ننګرهار کې ما په سلګونو ټرکونه د انګورو د انارو د نورو میوو او د مڼو بیرته راوګرځېد او په سړکونو پراته دي او په ډېر ټیټ نرخ پلورل کېږي. دغه راس په سپین بولداک او نورو سیمو کې خو کله چې د هغوی د مالټو او د تیلو وخت وي، د امو وخت وي، د نورو دغې وخت وي، بیا د زموږ لارې ورته پرانیستې وي، هغه دې تر منځنۍ آسیا او تر روسیې هم ځي، تر شرقي اروپا دې هم ځي. دغلته د افغانستان د خلکو غوښتنه ده چې که لاره پرانیستې وي نو تل دې پرانیستې وي، تجارت، سوداګري، کاروبار او د خلکو کلتوري اړیکې، د روغتیا برخه، تعلیمي اړیکې، علمي او فرهنګي اړیکې، دا د استخباراتي مانورونو نه ماورا او پورته وګڼل شي او د دې د احترام وشي. هیڅ کله د پاکستاني استابلیشمنت او استخبارات نه د پاکستان د مظلوم ولس په ستوني خپل دي او نه د افغانستان او د نورو سیمو، بلکې دا د استخباراتي او نظامي مانورونو ماورا او پورته وګڼل شي. نو په همدې اساس موږ وایو که چیرې پاکستاني لوري دغه جنایات بند کړي، د خصوصا استخبارات او پوځي د هغوی ملکي حکومت تصمیم ونیول شي، د هغوی سوداګرۍ وزارت او د صنعت وزارت او سوداګرو په لاس کې دغه تصمیمونه وي، نو دا لارې هېڅکله نه بندېږي. دغه دوستي لکه څنګه چې په تاریخ کې وه، دا سوداګري راشه درشه، علمي او فرهنګي راشه درشه، دا باید جاري وساتل شي. او که چېرته دوی بیا دا کار کوي
بله بیا بور سره لارې بندېږي او مننه انصاری صاحب کور ودان خو وای از مدر از مدن خطا است. فکر کوم تیرو څو لسیزو کې ازمایل سوی دی، ډیر دغه ډول اعتبارونه شوی دی، اما هغه اعتبار مات شوی دی. بیا هم افغان سوداګرو، افغان بزګرو، افغان بنوالو زیان کړی دی. جانباز صاحب، باسر راټولو څه فکر کوي کومه تګلارې په ګټه ده د افغانستان؟ لا هم د تعامل تګلارې، لا هم د حلارې یا د سیاسي تعامل تګلارې له پاکستان سره، او کنه همدغه چې په خپل ژمنو وفا نه کوي، مطلق سوداګري د ورسره بند شي او افغانستان د بدیلو لارو ته مخه کړي، ستاسو په نظر د افغانستان د اقتصاد او سوداګري راتلونکي له کومو اړخونو سره تړلې ده او روخانه ښکاری راتلونکي له پاکستان سره بیرته تعامل ته او کنه بدیلو لارو باندې تمرکز؟
چې ښه ټول هغه انتقاد چې زه لرم په اوسني حاکمیت چې داخلي په کور دننه مشروعیت نه لري زما په نظر، او ډېرې ستونزې لري، ډېرې زیاتې د زیاتو نه زیاتې ستونزې لري، سیاسي، اجتماعي، ساختاري، ستراتیژیکي ډېرې بېرته پاتې والی لري. خو سره د دې ټولو عناصرو موږ لکه دولت د افغانستان بېله شکه چې باید په بدیلو لارو فکر وکړو او د بدیلو لارو په لټون کې اوسېږو. موږ ته په کار نه ده چې د دغسې یو سراپا ملیتاریستي، استخباراتي، سفارشي، پروژهي، خطرناک، د نه اټکل وړ ګاونډی لکه پنجاب سره دونه وابستگی ولر قطعاً باید دونه لکه او په دې دا چې بخانه ولسمشر اشرف غنی ډیر کوشش وکړي چې په بدیل لارو کار وکړي، یعنی خپله ستراتیژي خود په خود ډیره ښه ستراتیژي وه، کړنلاره ډیره غوره وه، په ځای وه او بالکل سنجیده شوې وه. خو خبره دا ده چې هغه وخت هم موږ هم دې پاکستان چې همدا طالبان یې مخته کړي وو نه پرېښود، نن هم هغه څه په دې شرایطو کې تاسو یوني چې څه راسره کوي. نو په بدیلو لارو خو خامخا به موږ کار کوو. اما خبره دا ده چې دلته موږ کوم تجارت کوو، سوداګري کوو، یو شته باید موږ پام وسي چې پنجاب ډیره مکارانه پالیسی مخته کړي. موږ خو مستقیما زمونږ خلکو سره چې اخوا پښتانه د جوړان د اخوا دي، دا خو هم د خو پښتونخوا ده، یعنی متظاهره خو ټوله پښتونخوا ده، دا خو خلک دي. صحیح ده چې سمت خو په پنجاب کې تولید کیږي، ځینې نور هغه صنعتي چې ټول کاغلي د پښتونخوا نه. خو سره د دې هم اساسي گزار، اساسي کوم نفرت چې دوی خپروي، دوی د دې خوا پښتنو او د اخوا پښتنو، یا د دې خوا افغانانو او د اخوا افغانانو په منځ کې خپروي. ګوره چې دوی څو یو گزار په یو تیر باندې څو وخت یې وي. نو دې چانته باید موږ هم پام وساتو چې د دغې ناولې لوبې چې د دوو د یو قوم په منځ کې رامنځته کوي پنجاب، او تاسو وینئ چې د دوی هغه لړپوري چارواکي ورځ تر بلې ځي پښتونخوا ته د کورنیو چارو وزیر کړی دا ټول اوس پنجابیان دي. تاسو وګورئ دغه د دوی په اصطلاح استبلشمنت ټول پنجابیان دي. کله د راستیز دی خوش هغه حاکم دی اوس خو دا هیواد کاملا ملیتریستي هیواد دی، ټول قدرت هم دغه فاسد و جنگ طلب و سفارشی جنرالان و پلاس کرده ده خوص لکه از هر شمس ده. نو تاسو گوری چه طول قدرت دم دقیق پنجاب پلاس کرده او نور عملا به استعمار و استثمار لندی که پختانه دی که بلوچان دی که نور دی کاملا به استثمار و استعمار لندی واقعی دی چه دیتا باید پختانه دیر متوجه و سیگه هم اخوا هم دی خوا هم بلوچان بیل شکه. خواه اوز خبر داره چه پا بدیل لارو دلته دوه خبرې خاغلی یو خوا
پلانډو کې خاغلی جنباز
هو نو خو ما سوي وخت نه راکوي بیا دغه څه لري علاوه پته کوي پارتنر سی کمو په دلیل په بدیل لارو کار کوو. زموږ حکومت په افغانستان کې خاغلی لودین باید جذابیت پیدا کړي، مشروعیت پیدا کړي. که هر څومره فکر کوي اوسنی حاکمان زه دغه هیوادونه د دوی نه ښه پېژنم، باور وکړئ دوی فقط د خپل دار د خاطره دغه تعاملات دوی سره کوي. هغه رژیم چې په کابل او کندهار کې دی، دې هیوادونه چې کاملا غیر ایدولوژیک، غیر افراطي ملکي حکومتونه دي او د خپلو خلکو په فکر کې دي، د دغه د رفاه په فکر کې دي، ایدولوژیکي مذهبي بڼه نه لري، دا خلک د دوی نه ډار لري، دا خلک د دوی نه تکان خوري. اما د خپل مجبوریتو په بنسټ، د خپل توصیه په خاطر ورسره اړیکې ساتي. نو که غواړي، که دوی غواړي چې واقعا بدیل لارې رامنځته شي، هغه دغه هیوادونه چمتو دي. ټول اعتماد په اوسني کابل او قندهار دوی نشي کولی، ځکه چې څوک غواړي که ونه غواړي تر اوسه پورې ماهیت هغه کسانو چې په کابل او قندهار کې حاکم دي افراطي دینی ملاکراسي ماهیت دی، او د دې نه دا خلک ډار خوري چې دا شی پرتاب نشي صادر نشي، دغه افراطي جنګیالي او نور یو عالم عواقب چې تاسو بهتره معلومه ده. هغې د خاطره که په بدیل لار کوي، د دوی په ماهیت کې باید تغییر راشي. افغانستان کې مسؤول مشروع ملي حکومت باید رامنځته شي. بیا دغه بدیل لارې خود په خود را پیدا کېږي، خلکو ته موږ جذابیت پیدا کوو، اعتماد را باندې کوي.
اوس
فقط 10% او 30%
کور ودان جان با صاحب د خبرونه وخت اجازه نه راکوي کنه ډيري خبرې به مو سره کړې وي. یار زنده صحبت باقي بیا به سره خبرې کوو. کور مو ودان سلامت او سي جان با صاحب اوریدونکو د ازادي رادیو ترشنا اسمان لاندې پروګرام هم دلته پاتې رسو. یو ځل بیا ل خپل ملمنو د افغان کارپوهنو د ټولنې مشر صدیق منصور انصاري او مسکو کې پخوانی افغان ډیپلوماټ غوث جانباز نه ډيره مننه.